رنا جګړه نشته و خو په عین حال کې د آذربایجان لخوا د اپریل پر درېمه یو ورخیز اوربند اعلان شو.
او اوس هم راځو د پاکستاني ورسپانو اداریو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه سراج ظهیر بیانوي.
نن د پیښور نه خبرېدونکي مشرک ورسپڼه خپلې ادارېی کې لیکي د خیبر پښتونخوا اپیکس کمیټې دا فیصله چې په صوبه او قبیلي سیمو کې به غیر قانوني مواصلاتي ټاورې ختمولی شي د ستاینې وړ فیصله ده، خو په کار ده چې دا ټاورې هغه وخت ختم کړی شوی وي چې کله د افغان موبایل سیمونو په ذریعه په پیښور کې له تاجرانو قلنګ اخیستل کېدو. د ادارې په وینا چې داسې ویل کېږي چې په پنجاب کې هم دارنګ ټلیفون کالونه وصولېږي، چې معنی دا شوه لفاټه او خیبر پښتونخوا وروسته دا معامله ټول پاکستان کې خوریږي. نو دوی باور لري چې اپیکس کمیټې کې کومه فیصله شوې ده دا به عملي کړی شي. ادارې زیاتوي چې دا یره هم ده چې د دې سیمونو په ذریعه کوم کلنګونه غستل کېږي دا وسلوال کاروي او د دې په ذریعه دوی ته فنډینګ کېږي. نو دې اړخ ته به پاکستان او افغانستان دواړو له سنجیده ګامونه پورته کول پکار وي. ادارې اخر کې وایي که دې لړکي افغان حکومت د دې موبایل سیمونو ریکارډ ورکولو باندې رضا شي نو هیله ده چې د ډیرو پټنځایونو به پته ولګول شي. او دا چې سخت دریځ نه یوازې د پاکستان لپاره خطر دی بلکې د افغانستان د استحکام لپاره هم لوی خطر ګرځېدای شي، نو باید چې افغانستان د ترهګرۍ د خاتمې لپاره د پاکستان مرسته وکړي. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې په پاکستان ایران تعلقاتو باندې لیکلي او وایي چې د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې ایران د پاکستان خلاف منفي هلو ځلو کې ککړ نه دی او د هندي افسر د نیولو معامله دې له پاکستان ایران تعلقاتو سره نه تړل کېږي. ادارې وړاندې لیکي بېشکه چې د پاکستان او ایران خپلو کې تعلقات خاړخته روان دي، خو ځینې قوتونه نه غواړي چې د پاکستان ایران تعلقاتو ته وده ورسي، نو ځکه دا قسمه خبرې رامنځته کوي. او همداشان دغه قوتونه د پاکستان ښه تعلقات له افغانستان سره هم نه غواړي، او چې کله هم پاکستان او افغانستان له یو بل سره نږدې کېږي نو څه نه څه مسله راپیدا شي. ادارې اخري کې وایي پاکستان له به پوره پوره کوشش کول وي چې د دغه قوتونو سازشونه ناکام کړي او دواړه ملکونو له پکار دي چې د دغه قوتونو د سازشونو نه ځان خبر وساتي او خپل تعلقات ښه کولو لپاره نور اقدامات وکړي. همدا د منطقې د امن او پرمختګ ضمانت دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. دی وایر به پانه لیکي چې تر کومه پاکستان د ترهګرو ډلو په اړه خپل سوچ نه وي بدل کړی تر هغې پورې نه په سیمه کې امن راتلی شي او نه په پاکستان کې. بلخوا سټار اینڈ سټرایبز به پانه لیکي په افغانستان کې درغلي او بډې رشوتونه دومره زیات شوي دي چې د دغه هیواد پرمختګ یې ودرولې. د دواړو لیکنو مهمې برخې د مجید بابر ناورو.
دیوایر ویبپاڼه په خپله یوه مقاله کې لیکي چې د پاکستان پوځ ژمنه کړې ده چې جهادي ډلې به د خپل یو بشپړ ځواک په توګه په افغانستان کې ځکه وکاروي چې دغه هیواد کې د هند مخ په زیاتېدونکي اثر ختم کړي او کشمیر کې د هند پر ضد نیخ په نیغه استعمال کړي او په خپل هیواد کې کمزوري کړي. د راپور له مخه د پاکستان لخوا د دې تګلارې دوه مخه دي. یوه ده چې په پاکستان کې په ټولنه کې سخت دریځي دومره د حد زیاته خوره کړي چې ترې جهادي ډلې جوړې کړي او د هغوی لپاره د نورو ځوانانو د برتۍ لار هواره کړي. خو د دې ترڅنګ دویمه چې کومه مهمه خبره ده هغه ده چې دغه ډول جهادي ډلې بیا خپله نظریاتي تګلاره هم پر مخ وړي. لکه د بیلګې په توګه د پاکستان پوځ غواړي چې افغان طالبان یوازې په کابل کې شرعي نظام نافذ کړي، دغه جهادي ډلې په اسلام آباد کې هم دا ډول نظام غواړي. د مقالې په خبره د دې ټولو تګلارو نتیجه دا ووته چې جهادي ډلو ډېر لوی پرمختګ وکړ او دومره پیاوړي شول چې اوس د پاکستاني ریاست پر هم واک کمزوری شوی دی او نشي کولای چې په خپل کنټرول کې وساتي. مقاله زیاتوي چې کله د پاکستان ریاست د دومره پیاوړو جهادي ډلو سره مخ شو کوم چې د دوی د تګلارې په نتیجه کې رامنځته شوي ول، نو بیا یې د ښه او بدو طالبانو مفکوره مخې ته راوړه او اوس هغه طالبان چې ګاونډي هیوادونو کې فعالیت کوي هغوی ته ښه طالبان ویل کېږي او کوم چې په پاکستان کې ترهګری کوي هغوی ته د بدو طالبانو نوم ورکړل شو. مقاله زیاته وی چې تر کومه پاکستان دغه جهادي ډلې د خپلې بهرنۍ تګلارې د اهدافو ترلاسه کولو لپاره کاروي تر هغې پورې به د جهادي ترهګرۍ لړۍ روانه وي. بلخوا سټار اینډ سټرایپس ویبپاڼې په خپل یو راپور کې په افغانستان کې د درغلۍ موضوع راخیستې ده او لیکي چې د دغه هیواد د بیا رغونې لپاره د امریکا خصوصي انسپکټر جنرال جان اف سوپ کو ویلي دي چې په افغانستان کې د درغلۍ روانې لړۍ نه یوازې په دغه هیواد کې د ریاست قانوني او د پرمختګ لارې بندي کړي دي، بلکې د طالبانو په شمول چې څومره وسلوالې ډلې فعالیتونه کوي هغوی هم پیاوړي شوي دي. جان سوپ کو ویلي دي چې د امریکا حکومت ته په افغانستان کې د روانې درغلۍ په اړه په شروع کې دومره ادراک نه و، چې ګوندې د دې له وجې به د امریکا قومي امنیت او ګټو ته دومره زیان ورسي. د راپور له مخه چې په افغانستان کې د درغلۍ د مخنیوي لپاره یو شمیر امریکایي او د افغان حکومت لخوا احتسابي ادارې جوړې شوې وې، خو تر دا مهال تر دغو ادارو لخوا په دې لړ کې هیڅ پرمختګونه نه دي شوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
او اوس هم راځو اونیزې خپرونې د مشال مرکې ته. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د خپلې واکمنۍ له پیل راهیسې په بیا بیا پر نړیوالو ملګرو هیوادونو غږ کړی چې د افغانستان د امنیتي ننګونو سمې مقابلې لپاره د افغان هوایي ځواک پیاوړی کړي. د افغانستان هوایي ځواک د پخوا په پرتله څومره پیاوړی شوی او آیا د هیواد امنیت ساتلو وړتیا لري او کنه؟ دا نن د مشال مرکه خپرونې مرکزی موضوع ده چې پامیر ساحل د افغانستان د هوایی ځواک له مشر جنرال عبدالوهاب وردک سره څېړلې.
ستړي مشي، تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې جنگونه روان دي. د وسلوالو مخالفینو پر ضد د افغان هوایي ځواک او د افغانستان ملي اردو جنگیږي، او تاسو ته دا هم معلومه ده چې په دې تیرو څو وختونو کې افغانستان ته امریکا هم ځنې الوتکې ورکړې او ورسره هند هم ژمنه کړې ده چې ځنې هیلیکاپټرونه به ورته ورکوي. د افغانستان د هوایي ځواک په اړه دا ویل کیږي چې هوایی ځواک یې هومره پیاوړی نه دی څومره چې پکار ده، او همدا لامل دی چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په بیا بیا له بهرنیو ملګرو هیوادونو دا غوښتنه کړې ده چې د هوایی ځواک د پیاوړتیا لپاره دې ورسره مرسته وکړي. د افغانستان د هوایی ځواکونو مشر ډګر جنرال عبدالوهاب وردګ را سره نن په سټوډیو کې دی او له ده سره د افغانستان د هوایی ځواک ته ورپېښو ننګونو په اړه ورسره د افغانستان د هوایی ځواک د وړتیاو او کار په اړه باندې خبرې کوو. جنرال صاحب ستړي مشئ.
مننه کوم تاسو نه.
په افغانستان کې دغه اوس مهال هم له لسو څخه په زیاتو مقاماتو کې ولسوالیو کې یا په کلیو کې جنگ روان دی. افغانستان هوایی ځواک دا وړتیا لري، دا تجهیزات لري چې په دغو مختلفو ځایونو کې په یو وخت سره وجنګیږي د وسلوالو مخالفینو پر ضد؟
بله، موږ په شپږ قودګانو او درې پیرقو کې هم د اوس د مخ چورکې او ترانسپورت هلیکوپتر شته دي، او د شپې او د ورځې دی آماده دي په ضد دښمنان باندې، هغه دښمنان چې په افغانستان کې سور و ثبات نه غواړي او د افغانستان د نارامي په خاطر باندې دی جنګونه کوي. دو په مقابل کې جنګیږي، د اوس هم په شپږ قودو او درې پیرقو کې.
یعنی هیڅ مشکل تاسو نه لرئ؟
مشکل شته دی، مشکل هم د تجهیزاتو د نگانشته، هم د وسایطو د نگانشته. مشکل خدا مشکل په دیارلس سوه څلور نوي کال کې چې موږ د غټ چالش سره مخامخ و، یو ډېر آزمون کار و د قوای هوایي، خصوصا د دفاعي امنیتي قواو دپاره. هغه مشکل یو څه کم دی په دیارلس سوه پنځه نوي کال کې، په خاطر آمادگی ورته نیولې ده.
چې دا څنګه کم شو په دې یو کال کې، څنګه بدلون راغی، څنګه پرمختګونه وشول؟
موږ په دا یو کال کې هم تعلیم و تربیه ته هم زیاته توجه وکړه، و هم نوې تیارې چې ای 29 راغلي دي او می 24 چې هند کومک کړی دا هم راغلي دي، او دوغونه استفاده کړي برارغوه دغو د یو ښه تکتیک نه هم د می ابدانه کار اخیستی چې هغه پیش په توپ مسره وي، اوس هم په راکټو مسره کړي په ټولو نقاطو د افغانستان کې.
ډګر جنرال عبدالوهاب وردک صاحب، تاسو ویلې چې ای 29 الوتکې راغلي دي، دا امریکا تاسو ته درکړي دي، او دا څه قسم الوتکې دي؟
ای 29 الوتکې یو تحت ثبت الوتکې دي، راکټ نیوشه. زه وایم چې دوستان هغه څوک چې مسلکی دی هغه د باخبر اوسي چې په دو کې غلط فهمي ونه شي چې په دې تغلو کې ډېر پیشرفته تجهیزات کار اخیسته دی ځینې او په دې کې وګوري دي ډېر پیشرفته چې هغه تجهیزات کولی شي هغه هدفونه هم د شپې هم د ورځې هم په خرابه هوا کې هم په ښه هوا کې د بینه یوسي هدفونه کمپیوټري په مځکه کې ورکول کېږي او په مځکه کې ښول کېږي بل ډېر ښه توپ چې لري دغه الوتکې د دو ده چې دی په شعا د رایزر باندې بم او راکټ اداره کېږي او په دې کې د موږ پیلوټان تعلیم او تربیه شوي دي. دا اوس 8 نفره پیلوټان کابل ته راغلي دي د امریکا نه او که د خدای رضا وه موږ په دغه 15 یا 14 د اپریل موږ دا ابتتاح کوو. 8 باره الوتکې دي او د پیلوټانو سره چې پیلوټان او انجینران ټول افغانان دي.
صحیح جنرال صاحب، تاسو ویلي چې دغه الوتکې خپل هدف سم په نښه کوي او روزل شوي پیلوټان له امریکا راغلي دي افغانستان ته. اکثر چې الوتکې کله بمباري کوي نو په هغې کې ملکي تلفات هم کېږي. ناټو یا امریکا چې هم بمباري کړي دي هغې کې هم ملکي تلفات شوي. لکه وروستۍ بېلګه او لویه بېلګه دا په کندوز کې بمباري وه چې د بېپولي ډاکترانو روغتون یې باندې بمباري وشوه. د افغانستان هوایي ځواک د دغسې بمباریو په صورت کې ملکی ځانونو او مالونو یا املاکو ته د تاوان رسولو مخنیوی په څه طریقه باندې کوي؟
موږ زیات کوشش کوو د دې سه هم حقوقي او درسونه مخکې بوي د پیلوټانو سره چې دی هدفونه وري یا هدف بمبارد کوي. په مځکه کې هم دی زیات کوشش کوي چې ملکی خلکو ته ضرر ونه رسي، نقص ونه رسي، تاوان ونه رسي. او بل روا د دې مشخص کوي چې جی پی ایس هم یو دستګاه ډېره مجهزه ده، هغه هم تشخیصوي هغه هدف چې ملکیانو ته ملکیان نږدې وي. د درندې سوانه باید استفاده ونه شي، د سپکې سوانه استفاده وشي. پوغو هدفونه چې ارته ملکی خلک نږدې وي د درندې سوانه استفاده ونه شي. نظر په هدف باندې سوا باید تعیین شي. که هدف که دروند وي، هدف که ډېر مهم وي او ملکی خلک ورته نږدې وي، د هغو نه موږ صرف نظر کوو او حوصله کوو چې څو دا هدف ته د سپکې سوانه په واسطه باندې د بینه یوسو. بعض وخت داسې کیدای شي چې ملکی خلک هدف ته نږدې وي، د درندې سوانه استفاده وشي او ملکی خلک متضرر شي. لاکن موږ ته دا هم د ستر دریسي نه د وزارت دفاع نه دا هدایت ورکړ شوی دی. موږ هم ټول قطعاتو ته دا هدایت ورکړی دی چې هغه هدفونه چې ملکی خلک ورته نږدې دي، د درندو سوانه باید استفاده ونه نشي چې څو ملکی خلک متضرر نشي او تاوان ورته ونه رسي. دا هم درسونه مخکې بولي دي، هم هدایتونه ورکړي دي و هم دی سم راهنماییګانې ورته کړي دي چې دی د دې نه جوړګیري وکوي.
د افغانستان د هوایي ځواک د مشر په توګه باندې تاسو دا راته ویلی شئ چې په افغانستان کې چې کومې غرایزي سیمې دي، لکه اچین دی، کونړ سیمې دي، نورستان سیمې دي، دلته چې کله عملیات کېږي د وسلوالو ضد، په هغه وخت کې د افغانستان هوایي ځواک په دغه غرایزو سیمو کې په څه طریقې باندې عملیات کوي او رښتیا هم د ملي اردو د ملي پوځ مرسته په هغې ځای کې هوایي ځواک کوي کولی شي کنه؟
بله، موږ په څلور دېرشو ولایتو کې موږ کومک کولی شو د ملي اردو د قطعاتو سره او د امور داخله د قطعاتو سره په معربه کې یا په عملیاتو کې موږ د دې سره کومک کولی شو، هم د ورځې هم د شپې د اوس کولی شو، هم د چورک په واسطه باندې. خو ای 29 تاری د موږ په اپریل کې په کار شیو کوي، اوس تمیني پروازونه کوي په افغانستان کې، په اپریل کې ابتتاح کوو او په کار شیو کوي چې هغه هیڅ هدف نه خطا باسي او نه خطا وزي زنه او نه هدف نه بم و راکټ منحرف کېدی هم نشي، په خاطر د دې چې دوپو کې د شعا د رایزر نه زیات استفاده کېږي.
او د هند د چورلکو یا د هلیکاپټرو ذکر تاسو وکړ، هغه څه ډول چورلکې دي او وایا یوازې ترانسپورټي دي که نه جنګي؟
هغه هم می 24 باندې په نامه یادېږي چې دا اوس هم په هلمند او هم په کندوز کې دونه استفاده کېږي. همې توپ کار کوي، د توپ نه استفاده کوي، هم د راکټ نه چې راکټ اسپانچ کا په نامه باندې راکټ استعمالېدای شي په کې دا اوس هم د موږ ډېر پیاوړي او با شجاع پیلوټان د نه استفاده کوي په کندز شمال کې او په هلمند ولایت کې.
دا تاسو چې کوم خبرې ماته وکړې له دې زده ویلای شم چې د افغانستان هوایي ځواک وس تر ډیره بریده تجهیزات الوتکې هلیکاپټر دا شین لري او خپل هیواد کولی شي چې وژغوري له هر ډول خطر څخه کنه.
موږ یو څه مشکلات هم لرو، لیکن عمر مشکلات موږ نه لرو چې موږ د تشویش وړ وي. موږ کولی شو چې په دغې موجوده تخنیک لکه تیر کال چې موږ ډېر مشکلات درلودل د روزنې او ښوونې په باره کې زیات مشکلات درلودل، د هلیکوپټرو د مجهز کېدو په مقابل کې زیات مشکلات درلودل، لیکن په دې پنځه نوي کال کې موږ هغه مشکلات چې په تیر کال کې وو دغو موږ تجربه حاصل کړې ده، دغو نه موږ زده کړي دي. دې کال کې موږ زیات آمادګي نیولې ده، لیکن
خطر مخنیوي او خطر پر ضد جنگیدو ډیر آمادگی لري. تاسو د روزنې خبره وکړه، د افغانستان څومره پیلوټان یا انجینران یا د هوایی ځواک سره تړلي نور مامورین په نورو هیوادونو کې روزنه ترلاسه کوي او په کومو کومو هیوادونو کې دي که دا راته ووایاست؟
موږ زیاته روزنې او ښوونې ته زیاته توجه کړې ده، او ځوانه طبقې ته چې ځوانه طبقه وي. د موږ اساسي څلور درې هیواد دي چې زیاته د موږ پیلوټان او انجینران په امریکا کې تروزل کېږي، او د اوس په چک کې چې د زه اوس راغلیم د چک په دو چک کې روزل کېږي چې زیات دیرته هم په حدود 50 نفره دي پیلوټان په امالاتو کې روزل کېږي، او د تقوی د مسلک د تقوی په خاطر باندې په هند کې روزل کېږي. بلالاوه د دې نور مملکتونه لکه ترکیه، ایتالیا او چین په دو کې هم واړه واړه ګروپونه دي، قوای هوایی شته دي، چارته هم پیلوټي هم تکنیکي، چارته هم تعلیم و تربیه کېږي. په داخل د افغانستان کې زیاته توجه شوی ده چې په پانتون د هوایی کې روزل کېږي، او د موږ میدان اساسي میدان د روزنې دپاره د تعلیم و تربیه شیندن دی چې پوزه کې هم روان دی ده. ښوونه او روزنه د شپې پروازو
او د الوتکو پرزې سامانونه دا ټول شیان تاسو سره هلته موجود دي په افغانستان کې، د هغې مرسته در سره ناټو کوي، امریکا کوي، څوک
د الوتکو د پرزې د ترمیم ټول مرسته امریکا د موږ څه کوي، او د دې په واسطه باندې کې ترمیمات د الوتکو او د تا هلیکوپټرو په خارج کې هم د دې په واسطه کې، او په داخل کې د موږ انجینران په ورکشاپو کې د دې همکاري هم شته ده، او د پرزجاتو د اکمالولو په خاطر باندې هم د دې اکمالوي. یو څه مشکلات شته د پرزجاتو او د ترمیم په خاطر باندې چې د وضع د سیاسي برهمې خوړلی دی، په دو کې یو څه ځنډ مابین ته راغلی دی.
او دا د پرزو خبره وشوه، نو څو ورځې مخکې ځینې پرزې وړل کېدې د پاکستان لوري ته چې هغه ونیول شوې، کانټینرونه ونیول شول. دا څوک و؟ دا خلک او دننه د افغانستان د هوایی ځواک اډې یا بیسونه دومره پیاوړي دي، داسې جوړ دي چې له دې غلا ونشي، له دې شیانو یو نوړل شي بل ځل دپاره؟
په رساو کمپنۍ، شخصي کمپنۍ په افغانستان کې چوړکې وایي او پروازونه کوي، او دغه هغه نفر چې د انتقالول هغه نیول شوي دي، د قانون پنجو ته سپارل شوي دي، هغوی اقرار هم کړی دی، او نور به هم په د نږدو وختو کې په رسنو کې هم د اقرار وکوي چې د پوزې د کوم ځای اخیستې دي او چیرته یې وړوي، څنګه یې وړوي، هغه په دې باندې مربوطې دي. په باره کې زه څه نه شوم، لیکن زه د اطمینان ورکوم د افغانستان ملت ته، د اطمینان او ټول هوابازان ته چې په دو کې به یوه پوزه هم د قوای هوایی د طریقه نه وي. د اطمینان
هوایی ځواک نه دي، دا د کمپنۍ او
شرکتونو ولې د موږ ټولې پوزې چې راځي هغه کمپیوټري راځي، داخلیږي او یو بېرته کمپیوټري تسلیمیږي او بېرته موجودي او دیپوګان کړي.
خو د افغانستان ملي اردو په اړه د ملي دفاع وزارت په اړه باندې بالعموم ویل کېږي چې په دې کې چې کوم افسران دي، سیمنصبان دي، دا د وړتیاو پر اساس باندې نه پرمختګ نه کیږي، هلته غټو پوسټونو ته نه نیول کیږي، بلکې د نورو ملحوظاتو له کبله دا خلک چې دي دغه کیږي. تاسو د هوایی ځواک په اړه که راته ووایئ، په څه طریقه باندې یو کس ترفیع کیږي، د غټ پوسټ ورته ورکول کیږي، وړتیا او خیال ساتل کیږي کنه نور سمتی یا قومی داسې خیال؟
زه دا درته وایم چې 12 کاله ته مخه موږ چې ریفورم په اردو یې ملي کې کوو یو څه اشتباهات وو، لاکن آهسته آهسته دا اشتباهات رفع شول او هغه مسلکي خلک په مسلکي پوستو باندې وټاکل شوه. په قوای هوایی کې نظر په لیاقت، دانش، تجربه، استعداد او صداقت باندې وټاکل کی. برالاوه د دې قوای هوایی که هغه څوک پیلوټان چې دغه څو موارد چې ما وویل چې دی په وجود کې وي او پرواز کوي ټاکل کی. او قوای هوایی که بستونه هم دغه زیات نه دي، 15 بسته یو 15 بسته جنوري، 2 جنوري دی، یو ډګر جنوري چې پوکې زیمه یو د ما ماوینین دي، قمندانان دي، رواګان دي، کابل و قندار و دشیندن دي، چې 2 جنوري دي، هغه نظر په لیاقت و اهلیت و دانش باندې با تجربه باندې ټاکل کیږي. په نور اردو کې هم اوس ټول تخصص مد نظر نیول شوی دی، یعنی زه دا درته وایم چې 99.5% به ټول تخصصي خلک به تعین شوي په خپلو مسلک د نگانه په دوو بستو باندې.
او بل دا چې کوم کسان سیمنصبان، افسران، پیلوټان چې نورو هیوادونو ته د زده کړو لپاره د روزنې لپاره ځي، اکثر داسې رپورټونه موږ ترلاسه کوو، لکه 3 میاشتې مخکې یو رپورټ مو ترلاسه کړل چې د افغانستان د ملي اردو 2 سیمنصبان غوښتل چې کاناډا ته لاړ شي، له امریکا وغه ونیول شول. په دغو اروپایي هیوادونو کې دوی اکثر لاړ شي، هملته پناه وغواړي. د دې مخنیوی څنګه کوئ؟ څه طریقه ده ستاسو له اروپایي هیوادونو سره مو رابطې دي؟ ځکه چې که ځواک روزل کیږي او بهر هیواد ته ځي او هغه بیا هملته ایساریږي، دا خو تاوان دی کنه.
زه فقط د قوای هوایی په باره کې درته وایم، قوای هوایی هر څوک چې بهر ته موږ یږو دونه ضمانت اخلو، ضمانت ورته خپل اگر خپل کورنۍ اجایداد ضمانت ورکوي. الحمدلله دو کار ډېره ښه نتیجه ورکړې ده، او چې موږ یې لیږو دا ځوانان هم نه تښتي. بل ډېر مهم شی دی، دې ځوانانو ته انګیزه ورکول دي، انګیزه د وطن، د خلکو، د وطن په باره کې، او د قوای هوایی د مسؤلیتو په باره کې، او د دې سه کار کول، تبلیغاتي کار هم ډېر مهم دی چې دا وشي، او دا مخکړی هم دی او دو ښه نتیجه هم ورکړې ده. ډېره زیاته ښه نتیجه چې ورکړې، ضمانت ورکړې چې د یار ته د دې د خپله کورنۍ ضمانت ورکوي، او جایداد ضمانت ورکړي چې دی باید ونه تښتي. اگر چې دا یو څه
څومره سیمنصبان تاسو راته ښودلی شئ چې هغه تللي دي د افغانستان د هوایي ځواک او نورو هیوادونو کې سیاسي پناه اخیستي؟
د هوایي ځواکونه په دغه څو مملکتو یا هیوادو کې چې دی، لکه چک، لکه امارات، لکه هند، په دو کې موږ نه لرو. تنه په امریکا کې یو ډېر کم ضایات لرو، په حدود 150 نفر چې هغه هم بېرته یو دوه یې نیول شوي دي، بېرته راغلي دي.
خ بېلابېل هیوادونه له افغانستان سره، د افغانستان له ملي اردو سره، د کورنیو چارو له وزارت سره، او له هوایي ځواک سره مرستې کوي. روسیې په دې وروستیو کې ویلي دي چې موږ افغانستان ته الوتکې ورکوو، ورسره مرستې کوو. دې نه څه معلومات راته راکولی شي؟ پرمختګ څه پکې شوی دی؟ روسیه، مسکو رښتیا هم مرستې کوي، نه کوي؟
خدای وکړي چې د پخپله وعدو باندې دی وفادار پاتې شي. داسې نه شي چې د مطبوعاتو په مخ باندې ووایي چې موږ کومک کوو، بیا په عمل کې بیا نه وي.
په عمل کې هېڅ شی نشته،
په عمل کې بیا نه وي. او دا کارونه روان دي، پرمختګ اتبه و خبری روانی دی پا دی باندی چی دی باید پا بعضو ساهو که دی قوای هوایی کمک وکوی، او دا خبری پا جریان که دی دوست هم آخری نتیجه تا مگنی سیده وی تا سپر.
خد دیر هیوادون لافغانستان او و تل چکلا دا زواکون دا افغانستان ملی امنیتی زواکون تا واک و سپارل شده امنیت په 2014 زیږیز کال په پای کې. تر هغې وروسته په افغانستان کې چې هغه اقتصادي وضع وه، هغه هم خرابه شوې ده. دې اثر کړی دی ستاسې په ځواک باندې، هوایي ځواک باندې؟ دا معاشونه، تنخواګانې، دا هر یو څه اوس هم له بهره ورکول کیږي که نه؟ تاسو محسوسوئ چې د افغانستان هوایي ځواک مامورین چې دي، د هغو هغه معاشونه یا تنخواګانې اغېزمنې شوي دي، مراعات یې اغېزمنې شوي دي؟
تر اوسه د موږ په قوای هوایی باندې دې اثر نه دی کړی، په خاطر د دې باندې چې آرته ستاندرد ماشونه دي، حتی ماشونه اضافه شوي دي د قوای هوایی د پرسونل خصوصا هغه مالی هغه پرسونل چې پرواز کوي که انجینر دی که پیور دی دوغو ماشونه اتا اضافه شوی دی کم شوی نیدی لیکن خوشبختانه پا در 2014 کال که قوای هوایی تا دی رهبری دی استردیسی وزارت دفاع او دی رئیس جمهور او سرقماندان اراد قوای مسلح زیاد توجه شویده بیخی زیاد او را دیدین حمایت هم کرده زیاد توجه هم قوای هوایی تا کرده پس پا دیه به اساس بانی زوی رشیم چی دیر رسو پینزی نوی که دی قوای هوایی دی پاره یو دیروشت او دی انکشاف کار دیه و دیده هر روز رو پخاطر
او دغه پسرلی چی پیل شوه دی اکثر پا پسرلی که جگری هم پیلیگی دی تیاره لره
بلو
تیر کال مچی سمر قربانیان ورکردی دی مرد رو بلا شوه ده ده اغیب سر آتویلشی سمر با کموی یا با
تیر کال دیر رسو چلو نوی کار دی آزمایش یو دی تجربی کار و یو دی پند کار و موگ دوگونه دیر شران زده کر پدی کار که راکی موگ او پیده رو چی دیر رسو پینزی نوی کار تا باید آمادگی و نیسو او آمادگی هم نیورده موگ هم دی اره کفتر پا بشکه و هم دی ترانسپور چی دا ای 29 آقوی دیدی پا بشکه موگ آمادگی نیورده او پر طور افغانستان که دیشپی پروازو د شپې انداخت او د شپې پیلوټانو د رسولو په خاطر او د تیارو او هلیکوپټرو د مجهز کولو په خاطر باندې او د قرولو میدانو د ساتلو د امنیت په خاطر باندې موږ تجهیزونه نیولي دي او دا تجربه هم د دیر سوه نوي کانه اخیستې ده دا ډېره یوه غني تجربه وه چې موږ ته یې رازده کړ چې موږ باید آمادګي ونیسو او تدابیر امنیتي ښه ونیسو ورته
سمه د ډېر زیاته مننه د افغانستان د هوایي ځواک مشر ډګر جنرال عبدالوهاب وردک صاحب چې له موږ سره مخبره
وکړه تاسو نه مننه کوم
د مشال ریډیو خپرونې هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو په منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز او لنډو سپو 2113 4550 1300 اتیا او 15 1500 کیلو هرتز اوریدلی شئ.